وسبا ورسو دا دي ساعت مهم خبرنو لنجيزة سدلالو دي مراني كوي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي او د ده په ټکو دا وضعیت د سولې له خبرو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دوی پر پوستو تیره شپه د قرباغ ولسوالۍ په اړونده یوه سیمه کې برید شوی دی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په سګنۍ غونډه کې فزیکي ګډون نه کوي، د دې پر ځای ثبت شوې ویډیویي ویناوې غونډې ته استوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تل دا ممکنه وه چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ له امله له زرو د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یوه اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 28 به عملي کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه یو ریوریتونکو نن د درې بجو څخه تر 5 بجو پورې له ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو ده. تاسو په ریچي خبرونه لایو ده، یعنی په مستقیم ډول خبريږي. په خبرونه کې ملمانه پر مهمو مسلو باندې د ورځې خبري کوي. تاسو ټلیفونونه کولای شئ په دغه ونه کې مو د پروګرام لپاره په افغانستان کې د دسترخوان ملي پونم پروګرام راخسته دی. بحث تا چې د افغانستان جمهور رئیس اعلان کړی وو او دا د پروګرام هدف د کورونا د ویروس په وخت کې د دې وبا په وخت کې د فقیرو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وه. خو د افغانستان ولسی جرګې په ورستیو کې دغه پروګرام دوهمه برخه رد کړه. وی ویل چې دوی فکر نه کوي چې دا به اغیزمن وي. د افغانستان حکومت ځانته دلایل لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ولسی جرګې ته پرون په پرانیستي لیک لیکلی و چې د خلکو د خولې څخه ډوډۍ اخیستل میړانه نه ده. نو دغه موږ بحث ورباندې کوو. تاسو که نظر لرئ، که سوال لرئ، تاسو په پروګرام ته ټلیفون نه راوکړئ د دریو بجو. اوس احمد تکلاو د مخکښو شوو پروګرام یو بل برخه.
مخکخي خزي
تاسو ته سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم او د مخکخو خزو د پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. په نننۍ خبرونه کې مقدسه احمدزی د خزو د حقونو یو فعاله میلمنه ده. مقدسه احمدزی د لوګر په ازری ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ کې په ټولنیزو کارونو باندې بوخته ده. د فعالیتونو ډیر تمرکز پر ځوانانو، ښځو او ماشومانو دی او په فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، خیریه، تعلیمي او د سولې په برخو کې د دوی لپاره مبارزه کوي. مقدسه احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې 2500 میرمنې ورسره ثبت او رجستر دي او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. سلګونه کونډو او بېوزلو میرمنو ته یې مرستې ویشلې او ډېرو ته یې د کار زمینه مساعده کړې ده. مقدسه احمدزی وایي چې د ظلم پر وړاندې مبارزه او د ولسونو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي. په 2013 کال کې مقدسه د سولې یو نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې متحد ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې د هغې فعالیت وستایه او د زړورې ښځې لقب او جایزه یې ورکړل. په 2000 کال کې مقدسه احمدزی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه د سیمرخ په نوم جایزه هغې ته ورکړه او د هغو 13 کسانو په ډله کې راوسته چې د بشري حقونو په برخه کې ولس ته خدمت کړی دی. مقدسه جانې، اول غواړو په پیل کې ستاسو یو څو لنډې خبرې واورو.
سلام تکل سلطاس ته، سلام او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو درنو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ.
کومو لارونه لکومو ستونزمنو لارونه را تیر شوی ترغو پوری چه دغه ځای ته را ورسېدی او د ازادۍ نن د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې موږ له تاسو سره خبرې کوو.
لومړی خو دی ویل زه چې تاسو خدای خبرونه کې زمیل منه کړی یم، له تاسو ټول ډیر زیات مننه کوم. ستونزې ډیر زیاتې وې. په لومړیو کې زما د کورنۍ ته قناعت ورکول، پلار ته، ورونو ته، مور ته قناعت ورکول راته ډیر مشکله و چې زه کار وکړم، باید سکرین په مخ خلاصم او د ځان په سیر باندې نورو ښځینهو ته هم کار وکړم. راته ډیره مشکله و، کورنۍ ستونزې او مشکلات مې وګالل، حتی تر دې چې زه به پټه فعالیتونو ته تلم، پټ مې فعالیتونه کول، پټه مې ټولنه جوړه کړه. خو کله چې ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، له هغې وروسته کلتوري ستونزې او ننګونې وې چې په ادارو کې بیرون له کوره ورسره مخ کېدمه. خو له نیکه بخته اوس هغه مشکلات هم یو څه حل شوي دي. په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ذهنیتونه جوړ شوي دي. خو تقریبا د 8 کاله مخکې خبره کوم چې زما په وړاندې څومره ستونزې مشکلاتو، تر څنګ یې کله چې ما مبارزه پیل کړه په ننګرهار کې، نو تازه تازه په ننګرهار کې د داعش وسله والو خپل موجودیت اعلان کړ په ننګرهار ولایت کې ختیځه سیمه کې. د دې تر څنګ دلته نور وسله والو نورو ډلو هم پراخ فعالیت درلود، نو د امنیتي لحاظ هم ډېر زیات راته مشکلات وو. د ټولو سره له کلتوري ستونزو، ننګونو، امنیتي ستونزو نه راتېره شوم چې نن دا ده د ویارځای د چې ما سره زما په سیر نورې ښځینه هم ما سره په کار بوختې دي او لګیا یم دې ټولنې ته یې روزم.
اغلی احمدزی، په رښتیا فکر کوئ چې هغه ستونزې چې په 2008 کال کې تاسو ورسره مخامخ وئ اوس له منځه تللي؟
هغه ستونزې چې زه ورسره په مبارزې په لومړیو کې مې مخ ومه، هغه تر ډېره پورې حل شوي دي. د بېلګې په ډول کووایم چې زه به تلمه د ټولنې د هغه غوښتنې لپاره، له نارینه وو سره به مې ګډون کوو په غونډو کې، په پروګرامونو کې د هغه غوښتنې لپاره به ادارو ته تلم. نو ما ته به په یو بل ډول نظر کتل کېدل چې زه ښځه یې وځوانه جلکۍ په ښځه ځان باندې راوزم له کوره، په یو بد فکر راته کتل کېدل. خو اوس هماغه خلک چې په دې زما د مبارزې په لومړیو کې زه تخریبولم، اوس هغوی ما تشویقوي او د نورو ښځو لپاره یې مفکوره بدله شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی په دې خبرونه کې میلمنه ده. له اغلی احمدزی نه نورې پوښتنې هم لرو، خو حتی مخکې له دې چې زه هم غواړم خپلې پوښتنې وکم، د یو اوریدونکي سوال چې د اس ام اس په 813 شمیره یې رالیږلی دی، محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی دی چې له احمدزی خور نه دا پوښتنه لرم چې 2 کاله کېږي چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي او کوم کارونه یې کړي دي، یعنی په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې.
لورور نه ډېره مننه. تقریبا لسه وخت چې ما مبارزه پیل کړې ده 8 کاله کېږي چې زه د نور فعالیتونو تر څنګ په بشري حقونو برخه کې هم کار کوم. چې د هغې له ډلې نه د مثال په ډول ووایم، په ننګرهار کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، دوی تیمان ټولول په 4مه ناحیه کې، د مثال په ډول راته ووایم چې دا یوه لاسته راوړنه هم دی. ما په فعالیتونو کې تقریبا له 22 تر 30 ماشومانو پورې دوی کبال ټول او تیمان ټولول، چې په دې کې اکثریت یتیمانو. دغه ماشومانو کورنۍ سره کېناستم، مونږ زه د خپلې ټولنې سره یو خیریه بنسټ هم لرم چې په هغې باندې هم کار کوو. د تجارانو سره وغږېدم، د دغو کورنۍ کفالت مې تجارانو ته ور په غاړه کړه. تیاره میاشت دغه د تجارانو لخوا دغو کورنۍ ته پیسې جمع کېږي او دغه ماشومان چې مخکې کبال ټولوه هغوی اوس ښوونځی وایي، درسونه وایي او بعد له وخته په کور کې، یعنی اوس کبال نه ټولوي او تجاران د دوی کورنۍ ته پیسې جمع کوي. د دې تر څنګ هغه دوه ماشومان چې د پیسو د قرض په بدل کې کورنۍ له ځان سره ګرو کړي وې، د یوې کونډې دوه لوڼې وې چې په هغه کونډې تقریبا 3 لک افغانۍ قرضې به د دوه لوڼې ترېنه ګرو کړي وې، شپې او ورځې به ورباندې کار کوو. هغه خور موږ سره په تماس کې شو، بیا د ډېرو د منځګړیتوب او ډېرو هلو ځلو سره سره به دې وتوانېدم چې هغه کورنۍ ته قناعت ورکړم. د فیسبوک له لارې مې دې موضوع کې دادخواهي وکړله، پیسې مې دې کورنۍ ته راټولې کړې، د دغه کورنۍ قرض مو خلاص کړ، او هغه دوه ماشومان چې دوی سره ګرو وي هغه هم راوویستې. د کورنۍ کفالت مو یو تجار ته په غاړه کړه چې کورنۍ ته هره میاشت پیسې جمع کړي، او هغه ماشومان چې کار یې کوو هغوی اوس درسونه وایي.
ډیره زیاته مننه. دلته اوریدونکي هم په لاین کې دي، پوښتنې لري له تاسو نه اغلی احمدزی. خو له هغه مخکې زما پوښتنه ده چې مخکې مونږ د ټولنیزو محدودیتونو خبره یاده کړه، ځینې داسې انتقادونه او نظریات هم شته چې کېدای شي یو شمیر مېرمنې چې د رهبرۍ او مشرتابه تر کچې پورې را رسیدلې کېدای شي چې د غو لپاره وضعیت ښه وي، مګر د عوامو ښځو لپاره تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. تاسو هم همداسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې د عوامو د عامو ښځو لپاره هم وضعیت بدل شوی او د ښېګڼې پر خوا تللی؟
هزار وضعیت او د نجونو د ښځینه او زورول داسته د پخوا په څېر زه اوس وایم چې ډېر کنی خو لږ کم شوي دي. هزار وضعیت د ښځو شته، مثلا نجونې ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، په ادارو کې کار کوي، زورول کېږي. زما په نظر یو څه په دې وروستیو کې وضعیت راخص، ځکه چې ښځینه ډېرې شوې، هم ښوونځی وایي، هم پوهنتون ته ځي، هم په ادارو کې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره وضعیت یو څه جوړ شوی ده، خو که یوه ښځه مثلا په یوه ټولنه کې مبارزه کوي، کار کوي، هغه د سکرین په مخ راښکاره کېږي، او یو څو ښځې نورې له ځان سره مصروفې کړي تر څو د ولس لپاره هغه غوښتنه وکړي، د هغوی لپاره په رښتیا هم مشکله ده، ځکه چې له ټولو نه ډېرې غټه خبره د امنیتي مشکلاتو ته تهدیدېږي، او تر څنګ کلتوري مسایل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې دوی خپل قدمونه پراخ واخلي او ټولنې ته خدمت وکړو کې. زه فکر کوم چې که هغه ښځې چې د رهبرۍ او پوسټونو پوزیشنونو کې کار کوي، زه وایم چې ماحول کېدای شي چاپېریال یوازې دومره ورته جوړي چې د ښځو ځای جدا وي او دوی په جدا ځای کې وظیفه وکړي، خو زه فکر کوم چې هغوی ته هم یوازې په سمبولیک ډول باندې هغه ورکړل کېږي، برخه ورکړل کېږي په دې حکومت او نظام کې، یوازې پنتش په نامه باندې ناست دي، خو صلاحیتونه ډېر نه ورکول کېږي، او صلاحیتونه له لوړپوړو چارواکو او یا هم صلاحیتونه له نارینه وو سره.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي، اغلې احمدزی، چې وایي یو مېرمن چې په مشرتابه کې وي، یعنی رهبری کوي د نورو ښځو، هغه له عادي مېرمنو څه فرق لري؟ مخکې له دې چې دا ځواب له تاسو واخلو، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، د ده پوښتنه به راواخلو او وروسته له هغه به بیا ستاسو نظر د هغه اوریدونکي په باب وپوښتو.
پوښتنه مې دا ښه ده چې دوی لوګر کې ښځو سره څه کومک کړی ده؟ نو دغه پوښتنه مې د احمد تکل سره پوښتنه
مې. او فکر کوم چې د دوی فعالیتونه خو به تر ډېره په ننګرهار او ختیځو ولایتونو کې متمرکز وي، خو بیا به هم له خپله مقدسې نه پوښتنه وکړو. په لوګر کې دوی پوښتنه کوي چې ستاسو فعالیت شته که نشته، او که شته په کومو برخو کې دی؟
لومړی خو د ورور بل ورور سوال به ځواب کړو چې رهبر د یوې رهبر یا د یوې هغې ښځې چې مشري کوي له نورو ښځو سره څه توپیر ده؟ توپیر ډېر لوی ده. یوه ښځه چې هغه کورنۍ زنجیرونه ماتوي، کلتوري ننګونو او ستونزو په مخ کې درېږي، او له کور راوځي او په ټولنه کې د نورو ښځو غږ جوړېږي، د هغو عامو ښځو غږ چې هغوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې دي، او دوی خپل غږ نه شي پورته کوي، که په دوی ظلم کېږي، که دوی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، که دوی ته هغه خپله د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کېږي، له دې ښځې سره د هغې ښځې چې مشري د ښځو کوي ډېر توپیر ده. هغه ښځه چې رهبره ده ډېر مشکلات یې کتلې دي، ډېره تجربه یې لاسته راوړي، چې یو ځای ته رسېدلې او هغه د نورو ښځو لپاره حق غوښتنه کوي، او د نورو ښځو لپاره هغه سټیج باندې کار کوي چې هغه له ډېرو مشکلاتو پکې را تېره شوې ده. د بل ورور ځواب کې به زه ووایم چې هېره دې نه وي چې زه د ځوانانو پارلمان په تېرو دوه کلونو کې د ځوانانو پارلمان معاونه وم، اوس د استاد یم د ځوانانو پارلمان د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې پاره کې ټول ولایتونو ستونزو مشکلاتو ته موږ رسیدګي کوو له وزیر صاحبانو موین صاحبانو سره ګورو هغه راغواړو استیزاو شته جواب کوي د ترڅنګ د لوګر په اړه باید دقیق وایم چې په لوګر د یازري ولسوالۍ کې د ستونزو مشکلاتو چې په هغه وخت کې امنیتي مشکلات زغ ډیرو او د لوګر لار نام نه و په دې برخه کې موږ پورته کړی ده تر ولسمشر مرسولې تر څو په دې برخه کې دوی جدي اقدامات وکړي تر څو لوګر ولایت امنیت ښه شي خو له نږدې نه زه هلته نه یم تللی لوګر ولایت ته او هلته له نږدې مې له خلکو سره داسې خاص همکاري نه ده کړې یوازې د هغوی غږ مې په ځوانانو پارلمان کې پورته کړی.
ډیوا سیمبار له کندهار نه په اس ام اس باندې پوښتنه کوي وایي چې له قدرمنې میلمنې څخه مې پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې مو په څو ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي؟
نخور ډېره مننه. په ختیځه سیمه کې او جنوب ختیځ ولایتونه چې هغې کې پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان زما د فعالیتونو ساحه په دې ولایتونو کې ده. انشاءالله دې نه بعد به نور ولایتونو ته غځو.
مننه. یو اوریدونکی ولاجان احمد زید له ازرې ولسوالۍ نه په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ.
روزانه والا جان خادم خبرې کوم تاسو ولسوالۍ نه تاسو سلام او تاسو ملایو سلام.
مننه. سلامت و سید، مهرباني خپل پوښتنه مو وای.
د احمد صاحب له کوم کلی والا د بیا د حاضرې ولسوالۍ اوسیدونکو ده په موږ کې ګیلا یو تاول زیاد موږ غټ مقام د خبره سوال دا د موږ ولسوالۍ ته ولاته خدمت هم کړی موږ ځانا نو لکه خرج نه نه خرج دا ټول دغه ګیلا ټول تاول د موږ ولسوالۍ ته خدمت نه کوي.
زه به ورورته ووایم ګیلر په رښتیا هم په ځای ده زه ازرې ولسوالۍ ته نه یم تللی سره له دې چې خپله پلارنۍ ولسوالۍ مې ده او هلته زما پلار ټول هلته زیږېدلی دي باید چې زه هلته لاړه سم او هلته د خلکو مشکلات وګورم له نږدې نه. خو امنیت هلته دومره خراب ده چې کور په کور باندې طالب ده، کوڅه په کوڅه باندې طالب ده او هلته په داسې شکل زه نشم تللی چې زه په ښکاره ډول لاړه سم هلته کار وکړم. خو د امنیت د ښوالي لپاره مې د ځوانانو پارلمان نه غږ پورته کړی ده، امنیتي مسؤلینو ته مې غږ ورسولی ده چې د ازرې د امنیت د ښوالي لپاره د جدي قدمونه واخلي. د دې تر څنګ د لوګر لاره چې د جنوب شرق ولایتونو ته مثلا لار ورباندې تللې ده، د دغې لار د امنیت د ښوالي لپاره هم په حکومت باندې غږ کړی ده. مونږ افغانان یو، دا باید ونه وایي چې دا زما خپل ولایت ده، دې ولایت یم، د دې نه یم، باید دلته کار وکړم، دلته ونه کړم، نه. زه په ختیځه سیمه کې کار کوم، هر یو ولایت کې چې څه نه څه وضعیت خراب وي کوشش کوم چې وضعیت ته په کتو خپله مبارزه وکړم تر څو نه ماته مشکلات پیدا شي او نه زما کورنۍ ته. خو انشاءالله په پلان کې لرم چې زه به لوګر ته هم ځم، ازرې ته به هم ځم او د خلکو ستونزې به له نږدې ګورم او له دوی سره به همکاري کوم.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
خالد له ننګرهار نه پوښتنه کوي. یو جالبه پوښتنه یې کړې ده، وایي چې خویندې ولې افغاني لباس نه اغوندي؟
زه به دې ورور ته داسې ووایم چې زه خو کما پورې دا پوښتنه کړې، زه خو زما ټول لباسونه افغاني ګرځي، زه کله هم نور لباسونه نه اغوندمه. که عموما د ښځو پورې دا پوښتنه کړې چې ښځینه ولې خپل افغاني لباس نه اغوندي، نو دا فکر پورې اړه لري، نورو ښځو پورې اړه لري که نه. دا د ښځو شخصي مسله ده او شخصي حریم ته داخلېدل دا زموږ حق نه ده چې له هغوی پوښتنه وکړو. خو وجه یې دا ده چې دلته موږ په زموږ یو سرحد له ایران سره ده، یو له پاکستان سره ده، موږ له هند سره هم نیمه بارډر لرو. نو دلته پردي فرهنګونه په موږ باندې مسلط دي، غالب دي په موږ باندې، ځکه موږ دلته خپل هغه کوم درون لباس چې ده، ګرده جامه ده، د په ټوله کې افغاني لباس ده، دغه لباسونو ته ځکه رسیدګي نه کېږي. خو په دې وروستیو کې د افغانیو کالیو رواج لږ ډېر سوی ده، هم پښتانه هم دري ژبې، حتی په خارج د افغانستان کې افغاني کالي ډېر زیات خلک پخوي او ښځینه یې اغوندي. دا یو ښه هغه ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فرهنګ لپاره.
مننه. یو اوریدونکو چې هغه هم خپل نومونه د لیکلې پوښتنه کوي چې تاسو خپل ماشومان لری که ماشومان لری هغه ته مو د زده کړې په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
زه خپل کوزن سویم او واده ملانه ده کړی، خو که زه چیرته ماشومان ولرم نو زه به لومړی خو که زه د ماشومان لپاره فکر ولرم زه به زه ډېره تشویشي یم له اوسه نه، دې ته چې زه به وکولی سم چې د یوې مور مسؤلیت په خپل په ځای کړم او که نه، ځکه چې کارونه او مسؤلیتونه مې ډېر زیات دي. خو د ماشومانو لپاره به مې له ټولو کورنۍ تربیه تعلیم باندې کار او وطن باندې، یعنې د وطن لپاره به زه اتل را لویوم، که هغه لوري که هغه زوی، زه به انشاءالله د خپلو بچو او اولادونو روزنه په ډېر ښه شکل سره کوم، تر څو پورې که موږ نه یو مړه یو نو اولادونه به هم پاتې شي چې د ولس او ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه. د اوریدونکو تلیفونونه بیا هم راخلو، خو اوس یو بل سوال د اس ام اس په 1318 شمیره راغلی. فیض الرحمن له خوست نه پوښتنه کوي. زما پوښتنه له اغلی احمدزی نه ده چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په برخه کې مو تر کومه کار کړی؟
لورور ډېره زیاته مننه، دا په رښتیا هم غټه مسله ده. اکثر په هغه ولایتونو کې چې هلته نام نه دي هغه ولایتونه، هلته د مور او د ماشوم مرګومیر چې ده په رښتیا هم ډېر ده، ځکه چې هلته رسیدګي د امکاناتو، رسیدګي د حکومت او د روغتیایي برخه کې د خدمتونو رسیدګي په رښتیا هم نه کېږي. او هلته نه یوازې افغان ولس، بلکې هغه وسلوال چې په جګړه کې مخامخ له افغانانو سره ښکېل دي، د هغوی میندې او ښځې هم له دغو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه باندې په خواله رسنیو باندې مونږ کار کړی دی، غږ مو پورته کړی، نه یوازې افغانې مېرمنې چې هغوی بی طرفه دي، یوازې د هغوی لپاره نه، بلکې د هغو افغانو ښځینه او ماشومانو لپاره هم غږ پورته کړی دی چې هغوی د وسلوالو په لیکو کې دي، هغوی که په ځکه چې د حقوقي بشر له نظره چې ده دوی ټول د هغه خدمتونو وړ دي چې عامو خلکو ته کوم خدمتونه رسیږي باید هغوی ته هم ورسیږي. د خواله رسنیو له لارې په دغه برخه کې مبارزه کړې ده.
مننه. لال محمد تنها له هلمند نه په لاین کې دی، مهرباني وکړئ تنها صاحب.
موږ غواړو چې د راستې شواب تر غوږه پورې موږ اواز ورسوي. زه خپل هم موټروان یم په لارې باندې، یعنې زه 1015 روپۍ د بچیانو لپاره راوړم. هغه په لار کې لنجر ولاړ دی، ما چې په زور اخلي سواري را سره دی، د هغه چې په زور اخلي بل ورځ شوپ له ولاړه ده، زموږ ته پیسې اخلي. زموږ دې څوک ناره نه اوري، څوک مو غږ نه اوري، داسې روښوي چې دا په وسطه ده، دا ځای دی، دا اوزه ده، منګرم څوک یې نه اوري.
تنها صاحب، فکر کوئ چې مقدسه احمدزی په دې برخه کې څه کولای شي؟
احمدزی خو زموږ دا هیله ده چې زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسوي، تر هغه خلکو پورې ورسوي چې زموږ ناره څوک واز اوس خو بېچاره خلک یو، ستړي خلک یو، ټکور ټکور در بدر خلک یو.
مننه. اغلی احمدزی، مخکې له دې مو کله د دغه سې ورونو درد چې دا اوس خپل ستونزه له اوریدونکو سره شریک کړه، تر چارواکو پورې دا اوازونه تاسو رسولی دي او له هغو مو چې اوریدلی دي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې زه د افغانستان د ځوانانو پارلمان اوله دوره کې د ځوانانو پارلمان معاون وم، او اوس زه استاد یم له ننګرهار ولایته. د دغو ستونزو لپاره مونږ چې په هغې کې یو دقیق ممکن د کندهار لاره نه وه، خو نورې لارې او نور داسې امنیتي مشکلات هم دغسې دردونه د خویندو ورونو تر امنیتي مسؤولینو پورې رسولي دي، هغوی هم راوستي دي، توضیح هم ترې غوښتی ده، وضاحت مو ترې غوښتی، د استجواب او د استضاع لپاره امنیتي مسؤولینو سره ناستې کړي دي، د دوی غږ مو رسولی ده. او د دې ورور په ځواب کې به زه دومره ووایم چې زما په شخصي کوم امکانات چې زه لرم، یو زما خپله فیسبوک پاڼه ده چې ډېری فالوورز لري، ټویټر مې دی، زه به د دغې مسلې لپاره غږ پورته کړم د خواله رسنیو له لارې، تر څنګ به د ځوانانو پارلمان کې هغه امنیتي مسؤولین چې موږ راغواړو له هغوی نه د ولایاتو ستونزې مشکلات ورسره شریکوو، زه به دغه مسله هم ځان سره یاداش کړم، زه به دغه موضوع په ځوانانو پارلمان کې له امنیتي مسؤولینو سره شریکه کړم.
مننه مقدس احمدزی. موسی جان لکندهار په لیکدای پښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه دې اوریدونکو یو جالبه مسله یاد کړم د نشو خبره یاد کړه چې ځوانان وایي زیات شمیر ځوانان په نشو باندې روغ دي دي د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې هم تاسو فعالیت لري او د دې ترڅنګ د اوریدونکو د بل پښتنې ته چې وایي په لوی کندهار کې مو د ځوانانو لپاره څه کړي کده دوه سره یو ځای کوي او یو جواب ورته وایي
د نشو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې مونږ یو برنامه لرله چې هغه ځوانان چې په نشو باندې اخته دي په دې لارو کوڅو کې به پراته وو دلته یو ځانګړی ځای چې د انګورباغ سیمه ده چپلی اراده ورته وایي دلته به ډېر زیات پوډریان پراته وو په دې باندې مونږ کار وکړه عامې روغتیا سره په ګډه همکارۍ باندې لګیا وو کار هم کوو خو دلته په دغه برخه کې ډېره مافیا شریکه ده مونږ ته تعدیدونه وسو ډېر د امنیت له نگانه ګواښونو لاندې وو چې بیا هغه مسله نیمایي کې مونږ پرېښود خو خپل غږ مو چې د فیسبوک له لارې وو هغه مو پورته کړه او د خواله رسنۍ له لارې دغه مسله یاده کړې ده نو د ورور په دې بلې پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې د کندهار یوازې په کندهار کې نه دا مشکلات په ټول افغانستان کې دي په دې اوسنۍ دوه دورو کې چې ولسمشر غني رئیس جمهور شو چې دا بس زموږ ډېر سیاسي نه شي ځوانان پرې کم ډیر بیکار شو فقر کچه تر 90% پورې رسیدلې ده په افغانستان کې ډیرای خلک غریب دي کار زمينه نه ده برابر د خواله رسنۍ لپاره مونږه مبارزه کړې په دې برخه کې لګیاو کار کوو او بیا به په انده کې یوازې کندهار لپاره نه بلکې د ټولو ځوانانو لپاره په افغانستان کې د کار د زمینی برابرولو لپاره کار کوو او زه په لاندو کې غواړم ووایم چې د ځوانانو پارلمان کې مونږ د ځوانانو په هغه ستراتیژۍ باندې چې هغوی باید کار وکړي څه ډول ورته د کار زمینه برابره شي په هغې باندې مو کار کړی او هغه ستراتیژي انشاءالله په تکمیلېدو ده حکومت ته به سپارل کېږي او په هغې به عملا کار شروع کېږي
ډیره زیاته مننه مقدسه احمدزی د ښځو د حقونو فعاله چې په ننګرهار ولایت کې کار کوي او خیریه ټولنه لري د ځوانانو او ماشومانو او د ښځو لپاره ټولنیز کارونه کوي د مخکښو ښځو په پروګرام کې میلمنه ده اغلی احمدزی مخکې تاسو د یادونه وکړه په افغانستان کې هر ورځ مخصوصا د پښتنو په سیمو کې نجونې په بدو کې ورکول کیږي د دوی د خوخي خلاف واده کیږي او په کم عمر کې حتی مخکې لدی چې وزيږي په ځینو ځایونو کې دوی په نامه کیږي یو چاته او یا کوژده کیږي ودونه ورته کیږي داسې یو تصور لري چې یو ورځ به افغانستان له دغو ناوړه دودونو نه خلاص شي
زه وایم چې یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې افغان خپل هر افغان خپل خور لور او مور ښوونځي ته پرېږدي تعلیم ته پرېږدي او یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې خپل ښوونځي ونه سوځوي وسلوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي او اجازه ورنه کړي چې د دوی د ماشومانو ښوونځي وسوځوي زه وایم چې یوه پیړۍ اړتیا ده چې افغان ښځه له تاوتریخوالي سره مخ نه سي له بدو رواجونو خلاصه سي له ننګونو خلاصه سي ډېر اوږد مزل ته اړتیا ده چې مونږ باید دغه مزل وکړو
مونږ باید سوال دا دی چې دغه مزل را لنډولای شو له پیړیو نه کلونو ته
په هغه صورت کې را لنډیږي چې زموږ په ځای باندې مونږ خپل ځان سره نورې خزینه او ځوانان وروزو او دغه ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي دوامدار او دا مبارزه او د مبارزې تر چې د لیوي یو نسل نه بل ته پاتې شي تر څو دغه کلونه دغه پیړۍ چې اداره لن شي کلونه ته په کلونو کې دغه حالت ته تغییر ورکړو
ډیره زیاته مننه په وروستیو شیبو کې د خدای پامانۍ لپاره له اوریدونکو سره مخصوصا نجونو میرمنو ته که څه لرئ په 150 ثانیو کې راته ووایئ او بیا له تاسو او اوریدونکو سره خدای پاماني کوو
زه غږ کوم په خویندو ورونو باندې، خویندې د مبارزه وکړي په کور کې، د غلې نه کینی، کار دی وکړي، خپل کورنۍ ته د قناعت ورکړي چې زه هم کولی شم د یو نارینه په څیر په ټولنه او کور کې مثبت بدلون راولم. او له ورونو مې دا هیله ده چې په خپلو لونو باندې، خپلو خویندو باندې، خپلو میندو باندې درسونه ووایي، منع یې نه کړي د خدمت او د کار لپاره، ورسره اوږه په اوږه کار وکړي تر څو په دغه نیمه فلج ټولنه مو چې د نیم فلج افغانستان په پښو ودروو او د ټولنې
ډېره زیاته مننه له ګډون نه مو په دې خپرونه کې. قدرمنو اوریدونکو، مقدسه احمدزی د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو په اونیس پروګرام کې زموږ میلمنه وه. تر بلې خپرونې ښې چاره.